ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وای چې زه نوري اسنوري مو هر کله کوم او ریچه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای اسلام آباد باید پر طالبانو لخپل اغیز استفاده وکړي څو د ډلې سوري لیکلې طرح خبرو ته وړاندې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وای طالبان باید دا ومني چې نننۍ افغانستان د نویو ملي افغانستان نه دی. په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو ټانکونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعت نه کړي نو فعالیتونه به یې بند کړي. په جلال آباد کې یو سوداګر چې په خپله پانګه د ګلبهار په نوم د کرکټ یوه معیاري اکاډمي جوړه کړې وایي دا کار یې سالمې لارې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر کړی دی.
چېرې د ننګرهار خلک د نشو او د دې شی نه منی شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي ساری جو بایدن سره پرونی خبرې رغون کې وبللی او بایدن ویل مخامخ خبرې د دې لپاره مهمې دي چې ګډې ګټې په نښه شي.
ما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلومه چې چیرته مو ګډې ګټې دي.
مخکې د چراپورونو ته ور ورسیږي پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یوه پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یوې فضايي بیړۍ کې د چین د فضايي اډې پر لور روان شول. بشپړ خبرونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. رويټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیز د یو جګپوړي چارواکي او په واشنگټن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروستیو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جګپوړي افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي چې افغانستان به د سپتمبر تر 13 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وزي په بهر کې افغان ځواکونه وروزي. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د نورستان په ونډ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولي. د دې ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په ونډ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
او څه فتنه پسند او شر پسند کسانو د سپینګیرو په روپ کې غوښته چې هلته امنیتي صفوفو کې غلط تبلیغات وکړي او هغوی وهڅوي چې د دولت سره خیانت وکړي او معاملهګري وکړي. نو بنان بیدارو امنیتي ځواکونو هغوی نیولې دي او د پښتنو ګرویژنو لاندې دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د دې کسانو تر نیولو مخکې د نورستان په دواب او منډول ولسوالیو کې یو شمېر سیمې د ځینو سیمه ییزو د منځګړیتوب له لارې له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوي دي. افغانستان د اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساینس، ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غني وویل
In the short term, OIC could serve as a
پولانډ موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولای شي چې د ډیجیټلي تجربو په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاریو په ډګر کې آسانتیاوي چمتو کړي ترڅو د افغانستان په څیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاري سازمان ورته لومړی غونډه په 2018 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې و چې هغه وخت د غړو هیوادونو استازو له نږدې په غونډه کې برخه اخیستې و. پرونی غونډه د متحده عربی اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شو. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې خبرې ستونزمنې شوې او د ته اړتیا ده چې زړور پریکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یو ورځ مخکې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې رئیس رافال ګروسي ویلي چې د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره باید دې ته منتظر شو چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشري انتخابات ترسره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپل کابینه وټاکي. اسرائیلی چارواکو پرون نوښت وویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اور بلونکو په کاڼیو لګولې دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ کړکیچ وړ مشپه وروسته تر هغې زیات شو چې له غزې د اور اچونکو په کاڼیو تر پیښې وروسته د اسرائیل نوي حکومت په ځواب کې په غزه کې بمباري وکړه. ویل چې د حماس وسلوال مرکزونه یې په نښه کړل. تیر میاشت تر یولس ورځنۍ جګړې وروسته اوربن وشو او د وړمش په هوایي برید تر دې اوربن وروسته لومړی یو. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځیان وایي د لویدیځې غاړې په رام الله کې یوه فلسطینی میرمن وروسته تر دې وویشته چې پر پوځیانو یې برید وکړ. خو د دې ښځې یو خپل ویلي چې دې ښځې سهوان لاره غلطه کړې وه. حماس د وړمې ورځې د اور شیندونکو په کاڼیو د برید په اړه ویلي چې دا د سهشنبې په ورځ د اسرائیل لوري په ختیځ بیت المقدس کې د لاریون په ځواب کې شوی دی. درې چینایي فضانوردان نن په یوه فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شو. دغه درې فضانوردان چې دوه تجربه لرونکي دي درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانهی نومي برخه کې تیرې کړې. دوی به په دې فضایي اډه کې څېړنې کوي، نوي وسایل بازموي او راتلونکي کال به له دې اډې سره د دو نویو مودولونو یا تجهیزاتو د یوځای کېدو لپاره تیاری نیسي. د شینزو دولس په نوم د دوی د سپرلی فضایي بیړۍ د چین له شمال لویدیځ د جی کوان له فضایي مرکز څخه والوزول شو او له مهال ویش سره سم د ځمکې مدار ته ننوته. چین په پام کې لري چې په راتلونکي یو نیم کال کې دیارلس نور فضایي ماموریتونه هم ترسره کړي تر څو د تیانګونګ فضایي بیړۍ د نصبولو کار بشپړ شي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشو چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه او روسیې پر فنلند یو ګول وکړ او لوبه یې وګټله. دا مسابقه د جون په 11 پیل شوه. په دې اتلولۍ کې څلیرش لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوبې کوي او د جولای په 11 به پای لوبوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغیز استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرح خبرو ته وړاندې کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرح نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع دی هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلاسون په اسلام آباد کې رویټر سرنانس ته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندۍ شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شایي په دې فکر کې وي چې کابل به په زوره نیسي. د اوربان او سولې تر رسیدل پونم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله طالبان مخاطب کړل او وی ویل چې نننی افغانستان د نویمې میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکرات کې فرصت وي او لدې ګټه وانه خستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي. دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته لوي ځند څخه په تیرو دوه اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړې دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 11 مل افغانستان ووسی خبرې په ټاپه ودرېدي. نیکلاسون وای وخت له لاسه ووسی او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډیر څه وشي. د طالبانو پخوانی ویاند او استازي سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سېشنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو کلاسون وای د رښتونې پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. کلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرحه افراطي وي او ممکن یوازې دا یوه خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارت غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره شته چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کیږي او دواړه لوري له کومو ټکو د پرمختګ لپاره پښه کیږي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمینه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړې او ویل چې دا ډاډه دی چې پاکستان خپل دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
و امرودل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي، خو جزئیات بیا هم د خبرو د میز پر سر نه دي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن د تیرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کېږدي، خو د دې په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د ویلر لیک څه ده؟ څه ډول غواړي د هیواد ادارې شي؟ دوی د تیر 19 کلونو لاستر اوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د خزو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریس څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنۍ دریس څه ده؟ نه هغه د 25 کلونو مخکې دریس چې دوی درلو. ډېرې پښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ ځواب غواړو.
د په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وبخې په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دفیر او سرپرست راس ویلسن څرګندونه وی. نو موږ د غرض په قطر کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو د مرکچیانو تر منځ ټکنیو خبرو ته اشاره وویل چې د دې خبرو په وړاندې یو ستر خنډ طالبان دي چې لیواله ندي خبري مخته یوسي.
سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 14 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولې او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسي و چې د امریکا او اروپایي متحدانو په یو څلور لارې کې درولې وو. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې شل کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن پریکړه د امریکا ډیر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15 اعلان وکړ چې ټول پاتې 2.5 زر امریکایي سرتیري به د روان کال د سپتمبر 13 پورې له افغانستان ووزي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د طالبانو له استازو سره موافقه کړې وه چې د روان کال د می تر لومړۍ نیټې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. په کوانسی انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینستن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و، واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د دې په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایډن ادارې چلند کې ډیر ښه نه و، دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅوونکی نه دی. د امریکا د مرکزی قوه او قومندانۍ ویلي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر انګړندۍ مختزی او تر اوسه لنیمای زیات ځواکونه له دې هیواده وتلي دي. د هیل ورسپانې لیکلي چې امریکا باید له افغان ژباړونکو سره خپل ژمنه عملي کړي. د ورسپانې په لیکنه شاوخوا 10,000 افغان ژباړونکو له خپل کورنیو سره د مهاجرت د ځانګړي پروګرام اس آی وی لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړې دي. د دوی 10,000 تر اوسه ځواب ته منتظر دي. هیل وړاندې لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو دریو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د لښ پاره سو څخه د زیاتو افغان ژباړونکو او نورو همکارانو غوښتنلیکونه رد کړل. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې کار نه لري که دوی پښیماني وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د دې هیواد له حکومتي ادارو سره کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د هیل په لیکنه د دغې پروسې د چټکېدو لپاره په واشنګټن او هم په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو شمیر زیات شوی، خو د ورسپانې په لیکنه دا یو اوږدمهاله پروګرام دی او د امریکا یوې قانوني حل لارې ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د اور لګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې او دایمي کمیټې د تیلو د ټانکونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعات نه کړي فعالیتونه به بند شي. د کمیټې په یوې ګډې خبري غونډه کې د استوګنې په سیمه کې د تیلو د ټانکونو مالکانو ته 40 ورځې وخت ورکړی چې د دې کمیټې له معیارونو سره سم خپل د خوندیتوب تدابیر تنظیم کړي. نور په دې راپور کې
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمه کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور ته ډیره خساره ورسېده، مثلا شیشې ماتې شوې، تلویزیون مې ماتې شوې، دوکان مې زوبل شو چې هغه په شفاخانه کې مې ولګي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه اور لګیدنه کې چې د 1990 کال د جدي په میاشت کې وشوه درې کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. اوس په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې هوډ کړی چې د داشان پیښو د تکرار مخه ونیسي. د دغې کمیټې مسؤولانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغې غونډې ته وویل
در صورت باز هم که تدابیر رعایت نکردن
په هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډېرې جریمې وضع کړي او د جمهوري ریاست د مقام د هدایت سره سم به موږ سرغړون کې د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایی اداره، کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 238 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنیو چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي 40 ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعات کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
ما طرح جامع را آماده ساختیم که
موږ یو هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکي اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکی باید ولري لري په پام کې نیول شوې دي.
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اورلګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایل د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اورلګیدنې نه د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اورلګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بیلابیلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنۍ چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه، د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لو لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړه یو معیاري اکاډمي جوړه او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو او د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو لخوا پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو افغان سوداګر په شخصي پانګه جوړه شوې ده. د دغه اکاډمي سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. د وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټي واکاډومي څخه جوړ کړ چې په خبرې له کرکټ سره د ځای ځوانانو مینه به کچي خو د لوبي او معیاري زده کړو لپاره هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جری بزمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولي اړتیاوي او سانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د پنورو سوداګرو هم غږ کوي چې د ځوانانو د استعدادونو د سمې روزنې لپاره پانګونه وکړي څو ځوانان د نشو پر ځای په سم لوري تک ته وهڅيږي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبرل چې هغه د پاره په افغانستان کې د سده کې اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکړي او خپل تمرینات د تجربه د لاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمۍ جوړه کمه چې راځه د خلق د نشو او د دې شینه منیشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې واکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کم هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړي رئیس احمد زید ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره بزوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده. زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاش دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای. خو دغه لوبغاړي ډیر خوشکسمت دي چې په داخله د افغانستان کې نمنګ دغه ستو جاران رونو دغه سرمایه ګزاري دلته کی او یو بهترین سہولت برابر غړي. یعنی کینو کی چې مونږ ته د څومره سفرونه کړی دي ډیر دنیا ته تللیو نو په ډیر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي مونږ ته لیدل.
د افغانستان د کرکټ په خوانه لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکې کریم صادق وای په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کاتو به نوې ځوانان په ډیري اسانۍ سره د کرکټ لړیرو نوو تجربه برخمن شي
او هر هغه لوبغاړي وستا سو چې په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد او سلويخ په صد کورنۍ ولري ان شاء الله دلته به ډیر خپالش کیږي او ډیر لند وخت به جوړيږي. ډیر خوشبخت دي اوس ماشاء الله د سہولتونو دي خر نړیوال روزون کې دي. مونږ غونډه ډیر ښکاله کرکټ سابقه لرو ان شاء الله مونږ دوی سره ډیر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلون کې نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کی.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخه مسول حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیوا ټولو سیمو ته څنګه چې په کار درسیتګي وکړي او په خبره چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ تاړتیا لري. خاغلی حسن د دی اکاډمۍ د پرانیستي پر مهال وویل د افغانستان کرکټ بورډ له دی اکاډمۍ سره همکاري تجمن دی او زیاتوي چې د وسایلو روزونکو او نورو تخنیکی برخو کې به له دی اکاډمۍ سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
نو افغانستان کرکټ بورډ دغه سي اکاډمیان په دې معیار او کیفیت سره جوړیږي د دې جوړونکو ته ویلکم او خراغلاست وایي مننه کوي. نو دا زموږ پلان کې د مون خصوصي سکتور کار استایو او ورسره څنګه ولاړیو همکاري هم ورسره کوو. هر قسمه همکاري چې کاروي مونږ تیار یو چې زمونږ په واس کې وي.
دا یادونه ورد چې تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې لوی او وړي اکاډمۍ په ننګرهار کې وی او شته. خو د کرکټ د لوبغاړو په خبره هسي چې په کار د معیاري ندي او باید کار ورته وشي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوصي ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو خبرې په جنیوا کې وروسته تر اڅ باندې درې ساعتونو پای ته ورسېدې. تر غونډې وروسته خبر اعلان او تمه لرله چې جو بایدن خیل ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې برخه واخلي خو داسې ونه شول. تفصیل په دې راپور کې
د چهارشنبې د ورځې د دې غونډې له ویډیوي تصویرونو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډیره رغونکې وي. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډیرو موضوعاتو په اړه بدله ده خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې وو او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپل دندو ته ستنې شي.
دا شو касается возвращения послов места своей работы.
خپل دندو ته د سفیرانو د ګرځېدو د امریکا د سفیر سنیدنه ماسکاو ته او د روسیې د سفیر واشنگتن ته دا مو سره ومنله او دا مسله حل شوه. دوی په خپل دایمي دندو ته ستنې شي خو کله سبا یا بل سبا دا سوالونه تخنیکی اړخ لري. د سفیرانو د ستنیدو مسله تر اوسه سپینې ماڼۍ نه ده تایید کړې. په واشنگتن کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایدن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکاو ته لاړ. په ماسکاو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم درې میاشتې مخکې ماسکاو پریښی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شوي. زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلوم چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سم لار خپل کړو. پوتین هم ورته مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیا او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په روسیې کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکس نوالنی په اړه رات کړې او ویل چې نوالنی قانون تر فشار لاندې کړی او پوهېده چې له جرمني چې کله ماسکاو ته راستنې شي څه به پېښ شي. نوالنی وروسته تر دې چې په خپل هیواد کې سخت ناروغ شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نوې چک په نوم په زهرجنو ګازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنگتن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربند نه مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکاو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزادې اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنگتن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکاو او واشنگتن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډیر ژر خپلې مشورې پیل کړي او دا ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډیر بریدونه د امریکا له لورې کېږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن به هم د ازادۍ په چپو کې د اونیزې خبرونه وار دی. تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړی او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړی. د ازادۍ رادیو اوري هر ورځ سهار له بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته ناتو له قطر چارواکو غوړی چې یو پوزي اډه وروس پاري څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي. رويټرز خبري اژانس په کابل کې د لویډیز دی وجه کړی چارواکو په واشنگټن کې د وی سرچنی په وینا دا خبر ورکړی چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروسته وکړي افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوزي مرکز کې جګپوړي افغان افسران وروزل شي. په قطر کې له 2014 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ملکیانو د هغو وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه د څېړنې وکړي او عدالت د راکاږي چې بشری جرمونه بلل کېږي. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په تېر یو اونۍ کې په ټول افغانستان کې څلیرش ولسی وګړي په دغه خونړیو حملو کې وژل شوې دي. د نورستان په وانډ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولې دي. د ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په وانډ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساينس ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه او دا غوښتنه یې مطرح کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل خبرې ستونزمنې شوې او د ته اړتیا ده چې زړهورې پریکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. اسرائیلي چارواکو پرون نو وخت ویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اور بلونکو پوکاڼیو لګولې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یو فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شول. دغه درې فضانوردان چې دوی تجربه لرونکي دي درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانهی نومي برخه کې تیرې کړي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره، او هالند له اتریش سره لوبې وکړي. پرون هم درې لوبې وشوې. په یوه کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. ایټالیا له سویس لوبه وګټله او روسیه هم پر فنلند بریالی شوه. د راپورونو او مطالبو د برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو تاسو را بولو د ازادي راډیو دو اونیز خپرونو ته مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې اونیز خپرونه ته وار ورسیږي. پام وکړئ د اساسي بشري حقونو خپرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلای شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي، دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا ښیي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې ازادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمنه نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي، په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 15 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی. او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی د اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک تسګیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي. دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي تر خستل کیږي په دغه حالت کې چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې او په هوی چې مثال د غستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا ده بل دي.
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په 1300 کالو کې مهمه لاسته راوړنه درلوده چې دا غي خوایل شو چې په دې 1300 کالو کې کمیسون 2023 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسون او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی او هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړی. او همدارنګه کمیسون په دې 1300 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیصلا ادارو په همکاري سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه رادیوي برنامه لري. د عامه پوهاوی لپاره هم د رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله لټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغه ازادي سلب شي، د هغه شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زړه مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونه ښه وخت ولري.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هروم ورو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه وو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوله
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې وبني. خجینه باند یا باغ زنانه ته کلتلیاست
چیرته امکان ته تلومه ډیر زاستړه مومه او ګرمي مو چې کله رانه او تلمه د باغ زنانه ته یو رقم د سید د غادي خارجانو په اسلام باندې ډی بریټینګ مو کړي سید عمیقه سامه واخیستل.
په افغانستان غوندې ملک کې باغ زنانه غوندې زاینو ته څومره ضرورت دی؟
دلته طبي ښکلا هم تم ده، تاسو ګورې هر طرف ته ګشین دی، دا صرف په دې یو ځای کې دی. کنه زم که دا کچرته په نورو ځایونو کې همدغسې یو باغ جوړ شي د خزینه دپاره نو ډېر به بهتر وي.
او د یاد بانډ اوسنی حالات څه ډول دی؟
اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ته نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره خورا زیات ارزښت لري.
نن په همدې اړه خبرې کوم. په پایل کې د خځینه باندې یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیږو، ارزښت یې چیرو، او د خلکو خبرې هم په همدې باب اورو. ملتیا مو وکړئ. درمنل ټکو باغ یا همشنی فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له کلی طبیعت نه توشي به خوند وخلي. په کابل کې خزینه باندې یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت، خوسته ګلان، پاکه هوا او دی بلبلو خوږی نغمې هر وګړی دې ته اړ باسي چې بیا بیا ورشي او د ښکلاو ننداری وکړي. خزینه بان یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه ارغیدلی وو. تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهانارا په نوم مشهور وو ښځو ته ځانګړی شوی وو، خو د وخت په تیریدلو سره یې سیمه راتنګه شوه. اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیارلس جریبه ده. په دغه باغ کې 28 دوکانه، 2 ورزشي میدانونه، د ماشومانو د لوبو ځای، کانتین، جومات، د زده کړې مرکز، رستورانت او ځینې نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ دي. د خزینه بڼ د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره د یاد باغ رئیسه فریده قریشی ورسته غیږي. لومړی دغه باغ د یوې کارکونکې رونه خبري اورو.
دلته طبي ښکلا غونتم ده، تاسو ګورئ هر طرف ته بشین دي او بل زیم ډیر آرام دي. بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د خزو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکیا، خو دلته شاید چیراتلو کې ورته ستون زنی د خپل کورنۍ د اړخنه. زه دلته ډیر راحت احساس ښه احساس کوم، ډیر زیات ځکه چې آرام ده.
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده راکم کړي. مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي. د نوموړي په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوج سپک شي.
د زړه تنګون او د ذهن ملک صحیح سو، زړه مې هیڅ خوشحالي نه کوي. زړه مې په تنګي، زړه مې په زواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده. نه مې زه ښه جامې ته زړه کېږي، نه مې کور ته، نه مې زګر زاړم. زړه زیات پند راکړي، سوچنه فکرونه یا چې زاړم خفګان تشویش ورته کوه زیاتې. ویم چا کله سره زړه مې خوشاله سي، یار کم ته بوج را باندې راسي بدن سي ټول بد خوږيږي نه. دسي بوج سان ته سره په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج سان دی لکه دا کوټه سره وې دګي او زه تر لاندې ما دا کم ته ويم تکلیف مې ده. دسي دکان وې سم ما ځان ته خلاص کړای وای، قیاتی مې کې کولای یا یا دې پر دې جای د سړی مړی نسته کې ټولې خزي دي.
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې، میلې او ورکشاپونه نیسي. همات چې دی وي موسیقۍ دی وای، ذهنی کار هم کله انسان دوم رستړی کړی چې پښنو سیمو کې ګرځي دل ورته اړین شي. دای د ځان په باب وایي چې د دمه جوړول ځای همدا د باغ زنانه انګړ دی.
باغ زنانه یو خاص کلا لري چې زیاتره وخت زه راځم یو شکرګزاري د خدای پاک نه کوم، زه مې چې د سیو طبيعت کې مونږ اوس یو خاص کلا لري. بل د باغ زنانه یو خاص خصوصیت دا ده چې په دې سیو ماحول کې چې مثلا موټر دی، بیروبار ده، ګرمي ده او په زړه د خار کې د سیو باغی چې هغه بخیر سي زیاتره خلک د فکر نه کوي چې د سیو موقعیت کې به د سیو باغی چې سړی به ډیر پکې وساکيږي. دلته خپل لګ ورزشم کوم او ګرځم او بل تبان کارونه ډیر وی دلته کله چې کاری لوډ موږ باندې زیات سي دا نور همکارانم راځي چې د سلک زره ولس قدم قدم مو هو بخیره هتا کیږي برته لکه سارم چې نوې کار شروع کړي. چیرته امتحان ته تلوم ډیر زیات ستړی مومه او ګرمي مو چې کله رانه او تلم د باغ زنانه ته یو رقم د د خارجانو په اصلاح باندې ډیپ بریټینګ مې وکړ. د عمیقه سامې واخیستل نو دا هم بیخي یو خاص ځانګړتیا ده دی. او بل رقم رقم طبیعي مرغان او وزونه چې دلته وګورو مونږ نو دا هم یو خاص خصوصیت ده د باغ.
نن سبا د کورونا او زینو نور ستونزو له وجې د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلی دی. مجیب چې باغ پاکوي وایي خځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هره خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو. خدا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولي دي.
فامیلونه سره راتلل د هلته ماشومانو سره کثافات به ډېر اچول، خرابي به سره کولې، نو موږ ته ډېر مشکلات وسابق کې. اوس له قرنطین د اوس لږ زر آرام یو، مونږه درې کړه ته څلور کړه ته صفایي کوله په صفایي باندې رسیدلو. اوس دغه هر ځایونه پاک دي، چمنونه هم ښه دغه تاسو ګورې سي جګ دي. نو واقعا سي دلته رانه نه وځي فکر کوي خارج د افغانستان نه ده. درسته به رقم کې کینی چمن کې مثال ته تفرید تراسي یا فامیلی ماشومان سره راسي کې په درسته حساب باندې استفاده وکړي خرابېږي نه. او لکه سابه غونډه کې بیا راسي هر چای خراب کې چمن مثال د کټارې چوکېګانې نو خرابې وکړي طبعا به موږ ته مشکلات جوړي.
دیونو بوټو او ګلانو د ساتنې په اړه مو د باغ زنانه له باغوان نور الله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته ربولو.
زنانه بخش دی دال لجری بمزه کده او په ټوټو ټوټو بخش باندې ویشل شوی دی.
bale د شرطه ویلې چې تقریبا په کوم شمیر ونی دی دلته؟
تقریبا د یو 2000 یا 3000 داسې ونی پاکستان
دا ونی دي چې دی آیا میولرون کې ونیم څه
دانه دانه میولرون کې څه خو نور ټول به سمره ونی پاکستان
دی وبکولو پاک لري توه باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونی کې څرقم
دی او ټټم ځکه یو ورو بو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټټه وبو بیا یو ورځ بعد بل ټټه
ډیر ښه ولې چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دی خوښيږي
هغه نو د دې باغ د چاپریال مې ډیر زیات خوښيږي او د سرسبزي او د آرام فضا او ډیر ښکلی ښکاري
کله چې دا ونی او بکای د چمنو ته وبو ورکې کنه دغه وخت څنګه د درته
دا وخت نو ډیر خوشاین دي د یخ شمال په کې لګي او ډیر خوند کوي تفریح ساعت
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسې
مننه تاسو هم شکر
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولاچ خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم اله تی دا چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
خجنه باند له تاریخی اړخ هم له ځانګړي ارزښت څخه برخماندی دی یاد باغ رئیسه فریده قریشی وای چې په باغ زنانه کې لپخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوی دي د شاهانو د میرمنو ملمستون وو او د تفریح په مخه هم کارونه اخیستل کېده نوري خبرې په مارکه کې اورو ورته وکشي
دا باغ د مغه پخوانه هم ارزښت لود اوس هم ارزښت لري او ورسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته غته انګلیسو د وټلو ماهده هم په دې باغ کې په کاخونو کې عقد شوه دی امضا شوه دی او د زایشه د خزی په وخت کې ملمستون دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د مسلین د تپ د دوی دلته لیلیا او په وخت کې هم او اوس هم د تاسوګوري مارکیټ دا نور او اموزشی په برخه کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یخت ارزخ لري
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باخت نسیرات لای الهتی چې کېدلی سي
د ټول د دولت امکن خو په مغه اساس د فرمان د رئیس جمهور د ټول د طلبه ته سي باغ په ټول طلبه کې وو خو پر اوس کله د قرنټین په وخت کې هغه خزات چې دلته قرارداد کړی وو هغه ځانمن نشو فسخه د قرارداد وکړ با دغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ پر ته قرارداد تلل شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره متقام شی وی دی دوی هغه لامل غنی چې تر اوسه پورې د باغ برته قرارداد ته نه تلای
د سویل کیږي چې د باغ نوم به بدلیږي په دې اکل راتوي ولی بدلیږي او نوې نوم به تسوي البته د زنانه باغ خیمه
زنانه با خو تاسو په یګی یعنی ایواز د خوځ درا تاګ لپاره د تفریح لپاره د دې باغ د نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیورټي او د خوځ لپاره بدلته جوړیږي دلته به هم ورزشی فعالیتونه هم به روان درمانی فعالیتونه هم به آموزشی او هم به صنایع دستی پروسس د مواد غذایی د ټول موارد به کې کیږي او نظر لاندې بنول کیږي چې ترڅو د کابل د خصوص لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي.
bale نو وینم به چې وي
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنه
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل خلقات ورسیږي څه پلان لري
دا به ډیر زر تطبیق شي او د هغه په اساس باندې یو ارزیابي وو د هغه ارزیابي پر اساس باندې هم هغه نیمګړتیاو چې د خوځو په برخه کې تر اوسه پورې دی هغه د پوره کول لپاره مختلف برنامه پلی کیږي او دا طرح هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی او دا طرح هم ګوراند کړه خوشبختانه وایي چې د رئیس جمهور د تایید وړ هم وکړسته او بودیجه هم منظور شو آقا خان دفتر هم مون سره د سکیج او نور برخه کې همکاري کوي دا کار هم روانه ده ان شاء الله ډیر زړه بده باغه امغه مارکیټ په شکل جوړ شي
به خو به مارکیټ په چیر جوړ شي بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي یعنی اجازه به ورته وي
خو بدلون بلري
شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیلاده او ټول خزی راځي هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي په هغه شکل بنې.
ډېر زیات مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
I love myself.